شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه چې په منځني صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپریږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. په دې خبري مجله کې موزه احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې امان امیرزای مخته وړي. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته مو په ارګ کې د ولسمشر او د علماو شورا د غړیو لغونډې خبرو چې پکې په افغانستان کې د سولې په اړه خبرې شوې دي. خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لمړی د خبرونو سرچکی د هرات ولایت د شندن ولسوالۍ په زیر کوه سیمه کې د طالبانو سره اړوند دوو ډلو ترمنځ په نښته کې د دواړو لورو شپږ کسه وژل شوي او درې ټپیان شوي دي. د فاریاب ولایت په قیصر ولسوالۍ کې د سختریزو پر وړاندې پوځي عملیات دوام لري او یو لوړ پوړي روسي چارواکي هغه ادعا رد کړې چې وایي یو ایراني جنرال د ملګرو ملتونو لخوا پر بندي سربېره مسکو ته تللی و. بشپړه خبرونه د هرات ولایت د شندن ولسوالۍ په زیر کوه سیمه کې د وسلوانو طالبانو سره اړوند دوو ډلو ترمنځ په نښته کې د دواړو لورو شپږ کسه وژل شوي او درې ټپیان شوي دي. د افغانستان په لویدیځ کې د 201 ظفر قلي اردو د امنیه قومندان جنرال تاج محمد جاهد ازادي راډیو ته وویل چې دا نښته د قومندان ننګیالي او ملا عبدالصمد د ملاتړو ترمنځ شوې ده. د جنرال جاهد په وینا قومندان ننګیالي له هغو کسانو څخه دی چې په دې وروستیو کې د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره د بیعت په مقصد پاکستان ته تللی و. له هغه وروسته چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې خبر تایید سو او د دې ډلې نوې مشر اعلان سو، د طالبانو په صفونو کې خپلمنځي اختلافات پیل شوي دي. تر اوسه څرګنده نه ده چې نننۍ نښتې له دې اختلافاتو سره تړاو لري او کنه. د ننګرهار د پوهنې ریاست مطبوعاتي مسؤل محمد آصف شینواری ازادي راډیو ته ویلي چې ناپیژاندو وسلوالو پرون له غرمې وروسته د کوټ ولسوالۍ د یوې لیسې مدیر مولوي فضل ملا چې د قاضي محمد امین وقاد خوریی دی په وسلوال برید کې وژلی دی. خو د فضل ملا د کورنۍ غړي الیاس مدني وایي دا پیښه د وسلوالو طالبانو لخوا ترسره سوې ده، خو تر اوسه کوم کس یا ډلې د دې پیښې په پړه پر خپله غاړه نه ده اخیستې. د فاریاب ولایت په قیصر ولسوالۍ کې د سختریزو پر وړاندې پوځي عملیات دوام لري. د فاریاب ولایت سرپرست عبدالستار بارز نن ازادي راډیو ته وویل چې په قیصر ولسوالۍ کې تر 500 زیاتو کلیو څخه سختریزې ایستل شوي دي. په قیصر ولسوالۍ کې عملیات د ملي اردو په مشرۍ ترسره کیږي چې پکې جنرال شهنشاه کوهدامني، پولیسو، ملي امنیت او د دفاع وزارت کماندو، هوایي ځواک او خاصو قطعاتو برخه اخیستې وه. ښاغلي بارز وویل دا عملیات به د بادغیس ولایت بالامرغاب او غورماچ ولسوالیو ته هم وغځول سي. دا عملیات د الماس په نامه پیل شوي او د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم تر نظارت لاندې ترسره کیږي. اوس یو څو بهرني خبرونه. د پاکستان ولسمشر هندوستان ته وړاندیز کړی دی چې د کشمیر د لانجمنې سیمې په اړه دې د دوو اړخیزو مذاکراتو له لارې ستونزې حل کړي. ممنون حسین نن د خپل هیواد د ازادۍ د ورځې په مناسبت په یوه تلویزیوني وینا کې وویل چې پاکستان په سوله ییزه توګه له یو بل سره پر اوسېدو باور لري، خو په هغه صورت کې نه که یې دفاع او امنیت له خطر سره مخامخ سي. یو لوړ پوری روسي چارواکي هغه ادعا رد کړې چې وایي یو ایراني جنرال د ملګرو ملتونو لخوا پر بندي سربېره مسکو ته سفر کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابیکوف وویل چې جنرال قاسم سلیمانی چې د ایران د انقلاب پاسداران د بهرنیو عملیاتو قومندان دی، تیره اونۍ د روسیې پلازمینې ته نه و تللی. د امریکا راپورونو چې ویل یې سلیمانی مسکو ته سفر کړی وایي دا سفر تیره میاشت سوی، نه تیره اونۍ لکه ریابیکوف چې ویلی دی. د روسیې د ځکنې ځواکونو یو لوړ پوړی قومندان جنرال ولادیمیر چرکین د رشوت اخیستلو په تور په 15 کالو بند محکوم سو. چرکین ته دغه سزا نن په مسکو کې په یوه پوځي محکمه کې ورکړل سوه. چرکین په 2008 کال کې د 4,50,000 روبل په اخیستلو تورن سو چې د پوځ یوه تقاعد شوي افسر ته د کور یا اپارتمان په برابرولو کې مرسته وکړي. هغه وخت چرکین د مسکو د پوځي سیمې مسؤول و. د چین په شمال ختیځ ښار تیانجین کې نن د وروستیو چاودنو په اړه څېړنې پیل شوي. په تیانجین کې د چهارشنبې په ماخوستن د کیمیاوي موادو په یوه ذخیره کې چاودنه وسوه چې 50 تنه پکښې ووژل سول او لږ تر لږه 200 تنه زخمیان سول. ویل کېږي چې د لږ تر لږه 100 زخمیانو روغتیایي حالت ډېر نازک دی. چاودنې په یوه ګودام کې سوي چې د پولیسو په وینا هلته زهرجن کیمیاوي مواد ذخیره کېدل. د نانکای پوهنتون د چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد فینګ یین چانګ په دې باور دی چې اوس وضعیت عادي حالت ته اوښتی دی. په هوا کې ټول کثافت چې میتایل بنزین، میتان، ایپوکسی ایتان او وی او سی له ځانه سره لري په تدریجي ډول کمیږي. تر پرون غرمې پورې شاوخوا عادي کچې ته رسېدلی و. د دې ځای په ځینو برخو کې اور اوس هم نه دی مړ سوی. او د یونان پارلمان د تیرې شپې په غونډه کې د دې هېواد له دیوالیه کېدو څخه د ژغورلو لپاره اقتصادي لایحه تصویب کړه. د دغه 15 میلیارد یورو مرستې په بدل کې به یونان د مالیې زیاتولو او لګښتونو کمولو ته ژمن وي. د یونان صدراعظم الکسیس سیپراس د خپل کیڼ اړخي ګوند له انتقاد سره مخامخ سوی دی چې د اقتصادي اصلاحاتو په اړه یې پور ورکوونکو هېوادونو شرطونه منلي. په دغو کې ګڼ شمېر کسانو د دې لایحې پر خلاف رایه ورکړې وه. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو خبری مجله اوري. د افغانستان ولسمشر وایي د سولې واک پردیو ته نشو ورکولی. په دې خبری مجله کې مو د اشرف غني او د افغانستان د علماو د شورا د غونډې له جزئیاتو خبرو چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه نن پارک کې جوړه شوې وه. پاکستان که چیرته د سولې په خبرو کې له افغانستان سره مرسته ونه کړي کابل به څه کوي؟ د سیاسي چارو څیړونکی ودیر ساپای وایي
بهتره لاره د افغانستان لپاره دا ده چې ملګرو ملتونو د لارې نه مخکې لاړ شي.
په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې د پکتیا والي پټان سرحدي ولسوالۍ ته تللی څو دا وګوري چې پاکستاني لوری د افغانستان خواته تاسیسات جوړوي او کنه.
پټان سرحد څنګه راغلی وو؟ هدف همدا و چې وګورو چې دوی تاسیسات کوم ځای کې دي. اګر دلته ګنګوسې او خبرې شته دي چې دوی بعضې منطقو کې مخې کېږي یا خپل تاسیسات جوړوي.
په یوه تحلیلي مطلب کې به د پاکستاني څېړونکو په وینا واوري چې د القاعده د مشر بایات له ملا منصور څه معنا لري. نږدې 24 ساعته وشول چې د افغانستان د حکومت جګپوړی پلاوی د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ له اسلام آباده کابل ته ستون شوی دی، خو تر اوسه له پاکستاني چارواکو سره د دې هیئت د لاسته راوړنو او دریځ په اړه افغان چارواکو له ازادي راډیو سره یوازې دومره معلومات شریک کړي دي چې غور کوو څو د دې خبرو په اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړو. بل لور ته د دې مذاکراتو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپلې خبرې کړې اعلامیې کې ویلي دي چې د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د سولې او پخلاینې پر مسلې خبرې شوې دي او پاکستان افغان لوري ته ډاډ ورکړی دی چې په دې برخه کې به مرستې کوي. په کابل کې د افغان حکومت د ګډ دریځ د سلام مشورو په ترڅ کې نن له ماسپښین وروسته په ارګ کې ولسمشر اشرف غني د افغانستان د علماو د سراسري شورا له غړیو سره وکتل. په دې غونډه کې ولسمشر اشرف غني د سولې پر اهمیت ټینګار وکړ او ویې ویل له سولې پرته موږ په خپل هیواد کې بله لاره نه لرو او د سولې واک نورو ته نشو ورکولی. د ولسمشر په وینا دا خبرې باید بین الافغاني وي. ولسمشر د هیواد له دیني عالمانو وغوښتل چې د خپل نفوذه استفاده وکړي او د ستونزو د هواري لپاره دې هڅې پسې زیاتې کړي. په غونډه کې د علماو شورا خپله اعلامیه خپره کړه. دا اعلامیه د شورا د یوه غړي مولوي غلام رباني رحماني له لوري ولوستل شوه او په یوې برخه کې پر سولې ټینګار وشو.
شورا یک بار دیگر از طرفین درگیر در جنگ می خواهد.
شورا یو ځل بیا د جګړې له دواړو لوریو غواړي چې څه موجوده مشکلات د خبرو اترو او تفاهم له لارې هوار کړي، ځکه چې جګړه د حل لاره نه ده او د هغې دوام د بېګنا خلکو د وژلو او زموږ د ګران هیواد دورانی سبب کیږي. په اعلامیې کې د افغانستان د دولت پر مخالفو وسلوالو ژغ شوی دی چې نور د افغانانو د کورونو دورانی سبب نه شي. مولوی غلام رباني رحماني د عالمانو د شورا د اعلامیې په بله برخه کې د ملا محمد عمر مړینې ته اشاره وکړه او ویې ویل
جریانات اخیر ثابت میسازد که این جنگ کاملا به اشاره و قمانده دیگران
روسی جریانات دا ثابتوي چې دا جګړه یو مخ د نورو په اشاره او قمانده روانه ده او څو کاله د قیادت په نه موجودیت کې بیا هم پر هغوی تحمیل شوی. مولوی رباني زیاته کړه چې یوازې څو تنه خبر وو، نور نه پوهېدل چې څوک دوی افغانستان ته د جګړې لپاره راستوي. د علماو شورا له مجاهدینو او قومي مشرانو وغوښتل چې د خپل ولس او توان چې د خپل وس او توان له مخې د سولې په راوستو کې هلې ځلې وکړي. بل لور ته د افغانستان د جنوب ختیځ زون د ولسي شورا یو شمیر غړیو په یوه غونډه کې د هیواد په چارو کې د ګاونډیو د مداخلو د مخنیوي لپاره د ټولو قومونو پر ګډو هڅو ټینګار وکړ. دوی په کابل کې په یوې غونډې کې اندېښنه څرګنده کړه چې ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان لا هم په افغانستان کې بې اتفاقۍ ته لمن وهي او د هیواد په چارو کې مداخله کوي. په همدې حال کې یو شمېر مدني فعالانو او خلکو هم د جمعې په ورځ د افغانستان د روانو امنیتي، اقتصادي او ټولنیزو حالاتو په اړه یوه بیړنۍ مشورتي غونډه رابللې وه. د دې غونډو راپور له کابله د ازادي راډیو خبریال قسیم سولمل راکوي.
د نورو افغانانو په څیر حکومتي چارواکي هم د افغانستان په چارو کې د ګاونډیو هیوادونو له مداخلې اندېښنه لري. د افغانستان د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزیر ګلاب منګل د جمعې پر ورځ د هیواد د جنوب ختیځ زون د ولسي شورا یوې غونډې ته د وینا پر مهال د کوم هیواد نوم یاد نه کړ، خو ویې ویل چې همدا هیوادونه د افغانستان د قومونو ترمنځ تفرقه اچوي.
په هیواد کې د ګاونډیانو لاسوهنې په ډېرې سپینسترګۍ سره، په ډېر بربړتوب سره نه یوازې دا چې کمې شوې نه دي، د هرې ورځې په تېرېدو سره زیاتېږي.
د جنوب ختیځ زون د ولسي شورا په غونډه کې د پکتیا، پکتیکا، لوګر، خوست، میدان وردګو او غزنی یو شمېر استازو برخه اخیستې وه. په ولسي جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي ګلپاچا مجیدی همدې غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان په چارو کې د پاکستان او ایران د مداخلو په اړه وویل:
زه فکر کوم چې وخت دې راغلی دی چې ولس سره یو موټی شي، د افغانستان ولس او خصوصا د پاکستان او د نورو ګاونډیانو ایران د مداخلو د مخنیوي لپاره.
دا په داسې حال کې ده چې په کابل کې د خونړیو، انتحاري او بمی حملو له زیاتېدو سره چې د افغانستان د ملي امنیت په وینا پاکستاني پوځیان پکښې لاس لري، د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې تر یو بریده سړې سوې دي. غلام فاروق وردګ چې په دې غونډه کې د میدان وردګ ولایت په استازیتوب خبرې کولې، د شته ستونزو اساسي لامل د ګاونډیو د هغو هڅو له امله وبللې چې غواړي د افغانانو ترمنځ بې اتفاقي راولي.
څو ځایه تقسیم شوي دي، په اووه تنظیمونه یې پاکستان کې راته جوړ کړ چې زموږ تاسې د مخه پراته دي، اته تنظیمونه یې په ایران کې راته جوړ کړ، دوه یې په اتحاد جماهیر شوروي کې راته جوړ کړ، او څلور یې هم د چین په جمهوریت کې راته جوړ کړ. نتیجه یې همدغه ده چې تېر څلوېښت کالونه زموږ ولس د کومو کړاوونو نه چې تېرېږي، موږ یې خپله وینو او خدای یې ویني.
د غونډې ادارې ګډون کوونکو له حکومت وغوښتل چې په هیواد کې د وینې تویدنې د مخنیوي، د سولې د بهیر او د دوست او دښمن د پیژندلو لپاره د قومي مشرانو نظرونو ته پام وکړي. په همدې حال کې د ولسمشر سیاسي سلاکار اکرم خپلواک وویل حکومت غواړي په ټولو ملي مسایلو کې له خلکو سره مشوره وکړي او هغوی په جریان کې وساتي. نوموړی د پاکستان په وړاندې چې ویل کېږي د افغانستان په ډېری ستونزو کې لاس لري، د حکومت د وروستي دریځ په اړه داسې وویل:
وروستنی پرېکړې او دریځونه چې د پاکستان او د سولې په اړوند باندې اکثر شوي، دا ستاسو د هغو غوښتنو په تقاضا کې ده چې د تېرو لسو کالونو په مختلفو جرګو، مرکو او غونډو کې د حکومتونو څخه کړي. هر هغه حرکت چې او بدلون چې راځي، ولس به په دې اړوند کاملا په جریان کې وي.
په همدې اړه د جمعې په ورځ یو شمېر مدني فعالانو او خلکو د کابل په عیدګاه جومات کې د هیواد د روان امنیتي وضعیت په اړه یوه بیړنۍ مشورتي غونډه رابللې وه. د پنجشنبې په ورځ هم د کابل د عالمانو د شورا غړو د وروستیو ناامنیو په غبرګون د پاکستان په وړاندې د جهاد فتوا ورکړه. ولسمشر محمد اشرف غنی هم په وروستیو کې د عالمانو د سراسري شورا له غړو سره په لیدنه کې ویلي اوس دې ته اړتیا ده څو دولت او عالمان په یوه صف کې ودرېشي او د افغانستان د مشروع حکومت په وړاندې د مخالفینو د غیر اسلامي فتواو مخه ونیسي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
پاکستان له افغان پلاوي سره تېره ورځ په اسلام آباد کې ژمنه وکړه چې د افغانستان د امنیت لپاره به ډېرې جدي هڅې وکړي. پاکستان له افغان پلاوي سره په اسلام آباد کې تر لیدو وروسته وویل چې له افغان وروڼو سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکړو. د پاکستان دا خبرې نرمې نه دي. دا پوښتنه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پنځل استاد ودیر ساپي څخه وکړه.
زه په دې معنا پوه نه شم چې دا پاکستان نرم دریځ څه شی دی. معنا دا ده چې که پاکستان یعنی سخت دریځ ولري، همدا ډول چې راکټونه رالیږي کونړ ته، همدا وخت د ډول به خوست هم دا وخت به هلمند ته، او موږ به ټول حملو لاندې نیسي، نو دا بیا سخت دریځ شو. او نرم دریځ چې موږ تاسو سره همکاري کوو د تروریزم د له منځه وړلو په مورد کې، او یا دا دی چې هېڅ ځان نه راوړي چې زموږ په شاهید کې څه تېر شوي دي، پولیسو اکاډمي کې څه تېر شوي، قصبه کې څه تېر شوي، میدان هوایي کې څه تېر شوي. آیا دوی دا جلوګیری د پاکستان د خوانه کوي کمی کوي که دا بلګې لکه زمونږ د امنیت چې ورته وایي چې دا پاکستان کې سرشته شوي وو دا پلانونه او راغلي دلته عملي شوي.
استاد صاحب د نرم دریس خبره دا وه چې د ډیپلوماسي له پلوه فرضاً پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې ویلي دي چې افغانان ورونه خطاب کړي دي، یا مثلا ویلي دي چې پاکستان به په ټول قوت د افغانستان د ثبات لپاره هڅې وکړي، آیا دغه کلمات دا معنا لري چې د پاکستان په موقف کې بدلون راغلی؟
نه صاحب، دا معذرت غواړم، دا په دې معنا نه شي افاده کولی چې دوی پخوا هم نواز شریف راغلی او د هیات سره کابل کې او ویلي چې د پاکستان دښمن د افغانستان دښمن دی، د افغانستان دښمن د پاکستان دښمن دی، مګر په عمل کې چې هغه دښمني د افغانستان سره کېږي او دا د پاکستان د خوانه را اوړي د هغو په مورد کې د هغه هېڅ تجویز وختونه ده کړې.
پاکستاني رسنیو دوه موضوعاتو ته اشاره کړې ده، یو یې دا ویلي دي چې د پاکستان د استخباراتو چارواکو او د پوځ چارواکو له افغان هیات سره نه دي کتلي. البته دا راپور هم لرو چې د افغانستان د هیات په اجنډا کې دا شامل نه وسی د پاکستان له نظامي او استخباراتي چارواکو سره وګوري. خو بل لور ته د پاکستاني رسنیو په وینا دوی شکایت کړی د افغان پلاوي ته چې له افغانستانه تر رسن د پاکستان خاورې ته نه ننوځي، نو فکر نه کوي چې په عین نرمو خبرو کې د پاکستان موقف په کلماتو کې هم نه دی بدل شوی، او یا ممکنه ده چې دا د پاکستاني رسنیو خبرې وي؟
بالکل، داغه دا الفاظ او کلمات تاسو اوس او فرمایل چې ما واوزل کدای ویلی وی، نو معنا یې دا ده چې تاسو نه قربان شم، مګر دا کارونه هم صحیح نه دي، دا نه منو یا دا ومنی تاسو چې موږ سره همکاري وکړو، او که تاسو نه منی چې نه د افغانستان نه دا څوک نه راځي، نو زمونږ دا حالات به هماسې دوام لري تر څو چې تاسو ومنی. نو په دې لحاظ باندې پاکستان د دې کې تغیر نه راغلی، نو بهتره لاره د افغانستان لپاره دا ده چې ملګرو ملتونو د لارې نه مخکې لاړ شي او د هغه ستراتیژیک تړون او امنیتي تړون درلودونکي قوي ترین هېواد د دنیا چې د پاکستان هم د هغه نه هدایت اخلي چې هغه متحده ایالات دي، هغو ته د مراجعه وکړي، د افغانستان د خلکو د عکس العمل د برقرارولو دپاره د په پاکستان فشار راولي چې دا تخریبي عملو ته په افغانستان کې نورې دمه ورنه کړي.
آیا فکر کوي چې د نړیوالو اصولو سره سم افغانستان دومره کره او پاخه شواهد لري چې دا ثابته کړي چې پاکستان د افغانستان دننه لاسوهنه کوي او هغه له ملګرو ملتونو سره شریک؟
څنګه چې موږ په رسنیو کې اورېدلي دي، خو هر وخت دوی همدغه د پاکستان د مالو اشتراک په دې کې اخلي، آیډیې ښکاره کوي چې تابعیت تذکرې درلودلې د پاکستاني او اقرارونه یې ترې اعلانوي. امنیت چې دوی اقرار وکړو په خپلو پاکستان کې د عملیاتو باندې پلان باندې بیا راغلل افغانستان ته، خو همدغه بېلګې دي، دا ژوندي اشخاص دي که هېڅ بېلګه بله نه وي، دا د ورولي او بینالمللي نړیوالې محکمې مخې ته د کېنه وي او د آی سی آر سي د نړیوال سره سلیب معلومات هم دلته شته د هغو سره د هماهنګ کي، او بیا که بېلګې افغانستان ونه لري او بیا دا خبرې کوي، نو معنا یې دا ده چې د خپله ضعف لري او د ملت د هېرې د خپل د بام واورې په بل بام او ګاونډي په بام اچوي او نور هېڅ شی د لاسه نه راځي.
استاد صاحب مننه.
ازادي خبري مجله اوري.
د پکتیا د والی په مشرۍ د نظامی او ملکی ادارو لوړ پوړي چارواکي په ډیورنډ پوله د پروتو پوستو د لیدنې لپاره پرون هلته ولاړل او د سیمې له سرحدي پوستو او اډو څخه یې لیدنه وکړه. په دې سفر کې زموږ خبریال داود تپان هم له دوی سره مل و. نور جزئیات په لته واورو.
پکتیا والی نصرت ارسلا ورسره مل نظامی او ملکی اداري پلاوی په داسې حال کې په ډیورنډ پوله د پروتو پوستو څخه لیدنې په موخه لاړ چې په یادو پوستو کې د اکمالاتو د کموالي خبره کیږي. د پکتیا والی د سرحدي زون کمانډان امنیه کمانډان د اردو لوړ پوړي چارواکي پرون تر ماښامه د پکتیا په سرحدي سیمو کې پاتې شول او عملته په سیمه کې د ځواکونو د مورال لوړېدو په موخه د دوی ستونزو ته د رسیدګۍ ژمنې وکړې او وړ کسانو ته یې ستاینلیکونه هم وسپارل. د پوستو څخه د لیدنې پر مهال پکتیا والی نصرت ارسلا ژورنالیستانو ته وویل
بالخصوص چې اوس موږ د پټان په سرحد باندې پاکستان تر سرحد څنګه راغلي یو هدف هم دا و چې وګورو چې دوی تاسیسات کوم ځای کې دي دغه دلته ګونګوسې او خبره شته دي چې دوی بعضې منطقو کې مخې کېږي یا خپل تاسیسات جوړوي په هغه اساس مختلف نږدې نه لیدنه وکړو سرحد لیکن خو شک نشته دی چې زموږ تاسیسات په ولسوالیو کې کوم کنډکونه دي هغه اوس نسبي ښه دي خو په دې سرحد باندې چې اوس ما وکتل دوی په خپلو امکاناتو باندې دا جوړ کړي دي باید دا ورته کانکریټي جوړ شوی د حکومت دخوانه جوړ شوی دوی د حفاظت دپاره لکه زموږ مخابر سرحد باندې ګورو چې هغوی منظم ځایان لري او منظمې پوسې لري نو باید حکومت دوی دپاره منظم کار وکړي او دوی د ساتنې دپاره دوی د خوندیتوب دپاره ځکه دوی خپل سرونه په لاس کې نیولي دي د وطن نه قربانۍ نو دوی د حفاظت دپاره باید هغه امکانات او کوم تجهیزات چې په کار دي هغه باید ورته ورکړی شي زما اقدام داره چې امنیتي ارګانونه هم موږ سره په شریکه باندې د مرکزي دولت نه دا وغواړو ځکه چې موږ په خپلو سترګو لیدلی حال دی چې دوی هغه تاسیساتو حالت هغه څنګه څنګه چې په کار دی ځکه دوامداره دوی په دفاع کې دي او دوامداره خطر ته مخامخ دي نو په هغه اساس باندې دوی دپاره منظم او پاخه ځایان باید جوړ شي
نوموړي زیاته کړه چې په ډېر نږدې وخت کې به په دې وتوانېږي چې له مرکزي حکومت څخه د دې سیمې د پوستو د اکمالاتو او منظم جوړېدو لپاره امکانات ترلاسه کړي او هڅه به یې همدا وي چې د ځواکونو د هڅونې په موخه ابتکاري کارونه وکړي په دې سفر کې د ټولو نظامي پوستو د مجهز کېدو او د لارو امنیت خوندي کېدو په اړه مفصلې خبرې وشوې نظامي او ملکي ادارو ته سپارښتنه وشوه چې ولسونو سره په همغږۍ باید په سیمه کې کار وشي په همدې سفر کې د 402 سرحدي زون قمندان جنرال عبدالبصیر خپلواک هم موجود وو او دا پوستو څخه د لیدنې پر مهال یې چارواکو ته د معلوماتو ورکولو ترڅنګ دا هم وویل چې ټولې جوړې شوې سرحدي پوستې د دوی سرتیرو په خپلو امکاناتو جوړې کړي
زمونږ د پکتیا ولایت په سطحه ولی صاحب نور رهبري عاید ته راغلی زمونږ د پوستو نه زمونږ د سرحد نه لیدنه کتنه وکړله مونږ د خپل امکانات سره سم همیشه د خپلو ټولو کنډکونو نه تنها د پکتیا ولایت بلکې د خوست د پکتیا چې زه مسؤول یم د ټولو هغه امکانات سره سم مونږ اکمالات کړي دي دغه کنډک ته مونږ همدغه شکل پوره اکمالات کړي اما راغله موجود د تاسیساتو تاسیسات وقت خبره چې هغه شکل چې لازمه ده مونږ په ښه کانکریټي تاسیسات نه لرو هم چې تاسو وګورئ دلته مونږ کوم تاسیسات لرو دغه مونږ د خپل امکاناتو نه د خپل کومه بودیجه د لپاره نشته مونږ د خپل امکاناتو د سربزانو په خپل لسو باندې جوړه کړې
د دې سفر په ترڅ کې د ډنډي پټان سرحدي ولسوالۍ چارواکي د ګمرک ادارو ولیدل شول او هلته د شته خلکو ستونزې هم واورېدل شوې او ژمنه وشوه چې ډېر ژر به د حل لپاره اقدامات وشي
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې
دا ازادي رادیو خبرونه هم په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي او زموږ خبرونه په منځني صفد ول شپږ نیوي په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماشام تر اوبه جو پوری خبري شي او د ماشام لوو د سهار تر اوبه پوری بیا آشنا رادیو په همدې صفو اوریدل شي د القاعده شبکې مشر ایمن زواهری په یو پیغام کې د افغان طالبانو د نوي مشر مولا اختر محمد منصور ملاتړ او بیعت وکړ د الزواهری پیغام د القاعده پر وې پاڼه خپور شوې چې پکې هغه د طالبانو د پخوانی مشر مولا عمر پر مړینې خپګان شولې او وای د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن په څیر دی هم د طالبانو مشر خپل امیر بولی او ورسره د وفادارۍ اعلان کوي په ازادانه ډول د الزواهری په نوم د خپور شوي پیغام د کروالي پخلی نشي کېدی خو دا پیغام پر داسې مهال خپور شوی چې د طالبانو ترمنځ د نوي مشر په ټاکنه اختلافات شته او امریکایي چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې فعالیتونه جاري ساتلي دي په دې اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریاله رابعه اکرم خان له اسلام آباد راپور لري
وسلوال تنظیم د القاعده مشر ایمن سواهری د یو اډیو پیغام دلاري د افغانستان د طالبانو نوی مشر سره د ملګرتیا اعلان کړی دی د مطبوعاتو په وینا د وسلوال تنظیم مشر خپل اډیو پیغام کې ویلي دي چې د القاعده پخوانی مشر اسامه بن لادن څنګه مولا عمر سره ملګرتیا کړې وه دوی هم د خپل پخوانی مشر پیروي کوي او مولا اختر منصور سره د ملګرتیا اعلان کوي یاد دی وی چې تیره میاشت افغان طالبانو د خپل مشر مولا عمر د مړینې تصدیق نه پس مولا منصور اختر خپل مشر ټاکلی وو خو داسې وخت کې چې افغان طالبانو سره مذاکرات او خبرې روانې دي او پاکستان افغانستان سره د مفاهمت او سولې په لړ کې خپل کومک او د حمایت اظهار کړی دی د القاعده افغان طالبانو سره ملګرتیا به سیمې ته څه مشکلات پیدا کولی شي په دې لړ کې خبریال او د افغان امرو ماهر رحیم الله یوسف سه په نظر القاعده به کوشش کوي چې د طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ مذاکرات ونه شي
طالبان فیصله وکړي چې هغه خبرې کول غواړي د افغانستان حکومت سره او پاکستان خو دا غوښتي چې دا خبرې وشي بیا به د نه خپل دغه ټول تنظیمونو سره مقابله راځي. طالبانو لپاره په خاص توګه باندې دا یو ډېر مشکله فیصله وي چې هغوی ورو ورو ځان د القاعدې نه بیل کړي، او هغوی خو اوس هم په افغانستان کې داعش سره مقابله ده. نو هغوی خو دا فیصله نه ده کړې چې دا مذاکرات پر ځای کله کوي. مخکې زه فکر کوم چې دغه فیصله چې کوم افغان طالبان کوي یا پاکستان کوي، د هغې په وجه باندې به د ځوي دا چې کوم القاعدې او نور تنظیمونو سره مقابله ده، په هغې کې به نور زیاتې راځي.
خو بلخوا د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سعد وایي چې القاعده په دې منطقه کې اوس هغسې فعاله نه ده چې څنګه مخکې وه، او د افغانستان طالبان د القاعدې نه ډېر خوشحاله نه دي.
دا بیان چې کوم دی دا خپل ځان بچکول دپاره او خپل ځان دپاره یو ځای پیدا کول، ځکه چې کوم نور دلته اوس ګروپونه راوچتېږي لکه د داعش په شان دی. نو د دې مخکې د امریکې د ډرون حملو سره او باقي سیزونو سره دوی تقریبا دې منطقه کې د هغې اوس هغه زور نشته دی. او پاکستان هم چې کوم عملیات وکړل په شمالي وزیرستان کې هغه بیسونه ختم شو. نو زما په خیال باندې د القاعده داسې اوس قابلیت نه لري چې هغه دلته څه لویه پیمانه باندې څه دغه وکړي. دلته که تاسو وګورئ هغه پاکستان باندې چې کوم دا فرقه والانه ګروپونه دي لشکرې جنګوي د هغې پوره لیډرشپ یې ختم کړ. طالبانو لیډرشپ تقریبا ختم شو. طالبان دوه درې سو کې تقسیم شو. د هغې چې کوم یو فرانچایز وو دغه و هغه اوس هغه فعال نه دی.
یل دیوی د افغانستان طالبانو نوی مشر ملا اختر منصور خپل یو آډیو پیغام کې ویلي وو چې خپل جنگ به جاري ساتي او امن مذاکرات یې د دشمن پروپاګاندا مهم ګرځولې وو. د راپورونو تر مخه ملا اختر منصور دا بیان داسې وخت کې مخې ته راغلی وو چې د طالبانو ځینې ډلو لخوا د طالبانو امیر په اړه اختلافات مخې ته راغلي وو، او ملا اختر منصور په هکله دا ویل کېده چې هغه د امن مذاکراتو حامی دی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې پر وسلوالو د امریکا د متحده ایالاتونو بمبارۍ په داسې حال کې زیات شوي دي چې کوردي جنګیالیو له دې ډلې څخه د ځینو سیمو د نیولو لپاره پرمختګونه کړي دي. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت معلومات ښیي چې عراقي ځواکونه د شمال لویدیځو ښارونو د بیرته نیولو لپاره پراخو عملیاتو ته تیار شوي دي. سالی محمد سالی د رویټرز اژانس په حواله جزئیات لري.
د امریکا پوځ د جولای له 15مې د دې میاشتې تر پایه پورې پر بمباریو او نورو مهماتو د ورځې شاوخوا 4 میلیونه او 6 لک ډالر لګولی چې د تر هغې د مخکنی میاشتې په نسبت 2 برابره زیاتوالی شي. حال دا چې د جون میاشتې له 15مې تر وروستۍ پورې پر دغو پوځي تجهیزاتو د ورځې 2 میلیونه او څه باندې 3 لک ډالره لګول سوي وه. د امریکا د مرکزي قمندې یو ویان بریدمن کال رینزو ویل په جولای میاشت کې د جون په پرتله د کارول سویو بمونو او پوځي مهماتو اندازه 80% زیاته سوې ده. د امریکا د دفاع وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي رویټرز اژانس ته وویل، لکه چې تیر میلادي کال په سوریه کې د امریکا په مشرۍ پوځي کمپاین پیل سو، د جولای د 2مې نیمایي بمباري تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې وې. دده په خبره په سپتمبر میاشت کې هم د 2 اونیو لپاره د امریکا لخوا بمباري او د پوځي تجهیزاتو کارونه زیاته سوې وه. د رویټرز اژانس په حواله په سوریه کې کوردي ځواکونو د ترکیې پولې ته څیرمه پر پرتو سیمو ولکه ټینګ کړې او د اسلامي دولت ډلې تر ولکې لاندې سیمو ته نور هم داخل سوي دي. په عین حال کې هلته په عراق کې عراقي ځواکونو د رمادي د مرکز انبار د نیولو لپاره تیاریانې پیل کړي دي. دفاعي چارواکي او تحلیل کوونکي وایي د امریکا لخوا د بمباري زیاتېدل د جنگ په ساحه کې له محلي جنګیالیو سره د امریکایي پوځیانو ښه همغږي څرګندوي. دغه جنګیالي د جنگ اهداف تثبیتوي او تاییدوي، بیا د هوایي بمباري غوښتنه کوي. د امریکا د دفاع وزارت هغه ارقام چې تېره اونۍ خپاره سوي څرګندوي چې د تیر میلادي کال د اګست له 8مې د روان میلادي کال د جولای تر پایه پورې د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې پر جګړې نږدې 3.5 میلیارده ډالره لګول سوي دي. د اسلامي دولت ډلې جنګیالیو د عراق او سوریې زیاتې برخې نیولې وې.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا ازادي راډیو دا خبری مجله مو هم دومره وه. په شپږ نیمو بجو بله خبری مجله لرو. په دې نیم ساعته خپرونه کې مو واورېدل چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني د افغانستان د دیني عالمانو د سراسري شورا له غړو سره نن پارک کې غونډه وکړه. په دې غونډه کې په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو خبرې وشوې او دیني عالمانو د افغانستان د دولت مخالفو وسلوالو ته وړاندیز وکړ او له هغوی وغوښتل چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دیني عالمانو یوه اعلامیه هم خپره کړه چې د دې اعلامیې جزئیات مو د ازادي راډیو په دې خبری مجله کې تاسو ته خپره کړل. همداراز مو په دې خبری مجله کې واورېدل چې تر اوسه پورې د افغانستان حکومت د پاکستان د پلاوي په اړه چې پرون تللی و خپله اعلامیه نه ده خپره کړې. خو دا خبری مجله مو هم دومره وه. بله خبری مجله فرشته نگاه وړاندې کوي. په خیر راغلی.
تشکر احمد شیبر. سلام، شام بخیر و خسته نباشید. شام شما یکمی لحظه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید هم بخیر. ساعت 6:30 شام به وقت کابل شد. به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. در جریان این مجله خبری از موقف حکومت افغانستان در مورد سفر دیروز حیاتی کشور به پاکستان خبر خواهید شد. ایره میشنوید که اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان در دیدار امروزشان با رئیس جمهور اشرف غنی روی مذاکره با مخالفین مسلح دولت تاکید ورزیدند. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر این همه همکارم امید مرزبان خبرهای افغانستان منطقه و جهان را پیشکش میکند.
در آغاز سرخط چند خبر. در نتیجه درگیری میان دو گروه وابسته به طالبان در هرات 6 نفر کشته شدند. مردان مسلح ناشناس بعد از ظهر امروز مدیر یک مکتب را در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار کشتند و وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز در یک سفر تاریخی به هاوانا پایتخت کیوبا رفت. بارز سلام. در نتیجه درگیری میان دو گروه وابسته به طالبان در منطقه زیرکوه ولسوالی شیندند هرات 6 نفر از دو طرف کشته و 3 نفر زخمی شدند. مقام های محلی به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که دو طرف درگیر هنوز هم در سنگر جنگ در مقابل هم هستند. جنرال تاج محمد جاهد قمندان امنیه قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان به رادیو آزادی گفته است که درگیری میان طرفداران قمندان ننگیالی و مولا عبدالصمد رخ داده است. به گفته جنرال جاهد قمندان ننگیالی یکی از کسانی است که اخیراً برای بیعت به ملا اختر محمد منصور رهبر جدید طالبان به پاکستان رفته بود. پس از اعلام خبر مرگ ملا عمر رهبر پیشین طالبان و گزینش ملا منصور به حیث رهبر جدید این گروه، میان طالبان اختلافات داخلی به وجود آمده. هنوز مشخص نیست که درگیری امروز هم بخشی از این اختلافات بوده است یا خیر. مردان مسلح ناشناس بعد از ظهر امروز مدیر یک مکتب را در ولسوالی کوت ولایت ننگرهار کشتند. محمد آصف شینواری مسئول مطبوعات در ریاست معارف ننگرهار به رادیو آزادی گفت که فرد مقتول مولوی فضل مولا نام داشت و خواهرزاده محمد امین وقاد عضو شورای عالی صلح افغانستان بود. اعضای خانواده مولوی فضل مولا طالبان را مسئول این قتل می‌دانند، اما تا حال فرد یا گروه مسئولیت این حادثه را به دوش نگرفته است. عملیات نظامی بر ضد شورشیان در ولسوالی قیصار ولایت فاریاب جریان دارد. عبدالستار بارز سرپرست ولایت فاریاب امروز به رادیو آزادی گفت که شورشیان از 50 قریه ولسوالی قیصار بیرون رانده شدند.
عملیات در ولسوالی قیصار تحت رهبری اردوی ملی که در رأس از او جنرال شیرینشاه کودآمدی، پلیس، امنیت ملی، قطعات قضیفه مردمی، نظم آمه و سایر قطعات خاص وزارت محترم دفاع و کماندو و قوای اولی اشتراک داشت که در نتیجه اینجا قریه بزرگ از ولسوالی قیصار از موجودیت دشمن به کلی پاک شد.
آقای بارز گفت دامنه این عملیات به ولسوالی های قرماچ و بالا مرغاب ولایت بادغیس نیز کشانیده خواهد شد. عملیات الماس روز پنجشنبه آغاز شد و از آن جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور شخصا نظارت میکند. مصاحبه مفصل رادیو آزادی با سرپرست ولایت فاریاب را در همین مجله خبری میشنوید. رادیو آزادی جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا امروز در یک سفر تاریخی به هاوانا پایتخت کیوبا رفت. او در مراسم برافراشتن پرچم آمریکا در سفارت تازه بازگشایی شده آمریکا در هاوانا شرکت خواهد کرد. سفارت آمریکا در هاوانا برای 54 سال بسته بود. شماری از اعضای کنگره آمریکا و سه نظامی آمریکایی که در سال 1961 پرچم کشورشان را در سفارت کیوبا پایین کرده بودند، جان کری را همراهی می‌کنند. رئیس جمهور پاکستان پیشنهاد گفتگو با هند درباره حل مسئله کشمیر را دوباره مطرح کرده است. ممنون حسین در سخنرانی به مناسبت روز استقلال پاکستان گفت اسلام آباد به همزیستی صلح‌آمیز باور دارد، اما اگر امنیت و مسائل دفاعیش تهدید شوند مدارا نخواهد کرد. پاکستان و هند تاریخ پرتنش بین هم دارند. این دو کشور تا حال دوبار بالای کشمیر با هم جنگیدند، زیرا هر دو ادعای مالکیت این منطقه را دارند. محققان در چین تلاش دارند علت دو انفجار بزرگ در شمال شرق این کشور را دریابند. در این انفجارها که درست پیش در شهر تیانجین رخ دادند، حداقل 50 نفر کشته شدند. ده ها قربانی این رویداد ماموران اطفائیه بودند. حدود 700 نفر در این انفجارها زخمی شدند که وضعیت صحی 71 تن آنها وخیم است. انفجارها در یکی از گودام‌های رخ دادند که به گفته پلیس در آن مواد زهری شیمیایی نگهداری می‌شد. فینگ یین چانگ، استاد در فاکولته محیط زیست پوانتون نانکای، باور دارد که حالا وضعیت به حالت عادی برگشته است. وای میگوید در کل کثافت هوا که ماده های چون میتایل بنزین، میتان، اپوکسی ایتان و وی او سی را در خود دارد به طور تدریجی کاهش یافته است. تا بعد از چاشت دیروز تقریبا وضعیت به حالت عادی برگشته بود. آتش سوزی در بخشی از نقاط این محل هنوز هم جریان دارد. یک مقام ارشد روسی ادعاهای را رد کرده که گویا یک جنرال ایرانی به مسکو سفر کرده و با این کار محدودیت سفر را که سازمان ملل متحد بالایش وضع کرده بود زیر پا کرده است. سرگی ریابکوف معین وزارت خارجه روسیه گفته که جنرال قاسم سلیمانی، فرمانده عملیات خارجی سپاه پاسداران انقلاب ایران، هفته گذشته در مسکو نبود. ریابکوف امروز گفت مسکو در این باره به واشنگتن هم اطلاع داده و نمی‌داند که چرا هنوز هم ایالات متحده از این بابت ابراز نگرانی می‌کنند. و قانون‌گذاران یونان در جلسه‌ای که در جریان شب ادامه یافت یک توافق کمک مالی اتحادیه اروپا را تصویب کردند. توافق کمک 85 میلیارد یورو کاهش جدی در مصارف و افزایش مالی بالای یونانی ها را در بر می گیرد.
ساعت 6:36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. مقامات پاکستانی یک بار دیگر تعهد کردند که در تامین امنیت افغانستان تلاش های جدی می کنند. آیا موقف حکومت افغانستان در مورد چیست؟ شورای سرتاسری علمای افغانستان در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی روی مذاکره با مخالفین مسلح دولت تاکید ورزیدند.
شورا یک بار دیگر از طرفین درگیر در جنگ می خواهد تا مشکلات موجود را از راه مذاکره و مفاهمه حل نمایند، زیرا جنگ رای حل نیست.
سرپرست ولایت فاریاب عملیات نظامی الماس در ولسوالی قیصر را پر دستاورد خوانده می گوید.
در نتیجه 13 قریه بزرگ از ولسوالی قیصر از موجودیت دشمن مکنی پاک شد.
در تلاش برای رسیدن به کشورهای اروپایی، مهاجرین افغان در وضعیت نابسامان در یونان به سر میبرند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. با سلام دوباره فرشتنگو هستم. همکارم امان امیرزای در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما سلام میگه. امان، طوری که در جریان است، پاکستان یک بار دیگر تعهد کرده که در تامین امنیت افغانستان تلاش های جدی میکند. مشاور روابط خارجی و امنیت ملی صدر اعظم پاکستان دیروز در ملاقاتی که با هیئت حکومت افغانستان به رهبری صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور در اسلام آباد داشت گفت که کشورش به همکاری با برادران افغان خود دوام میدهد. هیئت افغانستان در طی سفر یک روزش به اسلام آباد به گفته وزارت خارجه کشور کشور قرار بود از اسلام آباد بخواهد تا موقفش را در برابر پدیده تروریسم روشن کند. هیئت افغانستان که در آن صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، محمد معصوم استانگزی سرپرست وزارت دفاع و رحمت الله نبیل رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان شامل بودند، تنها با نواز شریف صدر اعظم و سرتاج عزیز مشاور نواز شریف در امور بین المللی و امنیت ملی ملاقات کردند. رسانه‌های پاکستانی گزارش دادند با آنکه در هیئت افغانستان مقامات نظامی هم شامل بود، اما این هیئت موفق نشد تا با رایل شریف لویدرستیز و یا رضوان اختر رئیس اداره استخبارات پاکستان ملاقات کنند. سوال اینجاست که آیا حکومت افغانستان تا کنون در مورد سفر دیروز هیئت این کشور به پاکستان جزئیات ارائه کرده یا نه؟ برای دانستن این همکارم جمشید عبیبزاده را همین اکنون از استودیوی کابل با خود داریم.
سلام به شما و تمام شنوندای رادیو آزادی. موقف حکومت افغانستان در این رابطه محتاطانه است. از صبح امروز تا به اکنون چندین بار تلاش کردیم تا با مسئولان در وزارت خارجه، ریاست جمهوری و حتی ریاست اجرایه در این رابطه صحبت بکنیم، اما اونا حرف نزدند در این ارتباط و احتمال میره که حکومت افغانستان طی یک اعلامیه و یا پرس کنفرانس در این رابطه صحبت بکنه. اما در نشستی که امروز در کابل بود، در یکی از نشست ها اکرم خپلواک مشاور سیاسی رئیس جمهور گفت که تمامی تصامیمی که اخیرا درباره پاکستان و همچنان صلح در افغانستان از سوی حکومت اتخاذ شده به اساس تقاضای مردم بوده که در 10 سال گذشته مطرح کردند و تمامی تصامیمی که در ارتباط در آینده گرفته میشه و هر تغییری که به میان میآید با مردم در جریان قرار داده میشه و با مشوره با مردم صورت خواهد گرفت و هیچ فیصله خلاف اسلام و عنانات ملی و خلاف قانون اساسی و منافع ملی افغانستان اتخاذ نمی گردد. و یکی از اشتراک کننده ها در این نشست که لحظات بعد گزارشش به نشر می رسه گفت، اشاره داشتن به این که هیئت افغانی نتانسته با مقامات بلند رتبه عالی رتبه پاکستانی صحبت بکنه و رادیو آزادی تلاش کرد تا با مشاور روابط خارجی و امنیت ملی صدر اعظم پاکستان سرتاج عزیز هم در این ارتباط صحبت داشته باشه، اما اونا هم اشاره به مو اعلامیه کردن که فرشته جان پیشتر شما قسمت حضور به خانش گرفتین. بله،
همکارم جمشید عبیبزاده بود که می گفت موقف حکومت افغانستان در مورد سفر هیئتی کشور به اسلام آباد و ملاقات آن با نواز شریف و سرتاج عزیز فعلا محتاطانه است. سفر هیئت افغانستان به پاکستان دیروز همزمان با صدور فتوای جهاد از سوی شورای علمای کابل علیه پاکستان صورت گرفت. شورای علمای کابل نه تنها دیروز جهاد علیه پاکستان را فتوا دادند، بلکه حمایتشان را از نیروهای امنیتی افغان نیز اعلان کردند. رئیس جمهور افغانستان امروز در دیداری که با اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان داشت، از حمایت از این شورا از نیروهای امنیتی ابراز سپاس کرد. رئیس جمهور افغانستان گفت اعلان جهاد از سوی مخالفین مسلح دولت شرعاً جواز ندارد و از علما خواست که صدایشان را در این زمینه از مساجد بلند کنند. مولوی غلام ربانی در این نشست اعلامیه شورای علما را خواند که در آن عملات اخیر شورشیان شدیداً محکوم شده و گفته شده که جریانات اخیر ثابت می سازد که این جنگ کاملاً به اشاره و قمانده دیگران بوده است.
جریانات اخیر ثابت می سازد که این جنگ کاملاً به اشاره و قمانده دیگران بوده و مدت چند سال در نبود قیادت نیز بر آنها تحمیل گردیده.
اعضای شورای سرتاسری علمای افغانستان دیروز با راه‌اندازی گردمویی به خاطر غمشریکی با قربانیان رویداد اخیر منطقه شوشهید در این منطقه جمع شده گفتند که این اقدام را به خاطر فتوای علمای پاکستان که آنها جهاد را در افغانستان جایز دانسته بودند اعلان کردند. از سوی دیگر شمار از اعضای شورای مردمی زون جنوب شرق کشور در یک گردمایی در کابل امروز ابراز نگرانی کردند که کشورهای همسایه به خصوص پاکستان انوز هم به بی‌اتفاقی در افغانستان دامن زده و به مداخله در امور این کشور ادامه می دهد. باز هم از همکارم جمشید عبیب‌زاده می شنویم.
همانند سایر افغانها، وزیر سرحدات اقوام و قبایل نیز نگرانی دارد که هنوز هم برخی از کشورهای همسایه در امور افغانستان مداخله می کنند. گلاب منگل این مطلب را روز جمعه در اولین نشست اعضای شورای مردمی زون جنوب شرق افغانستان در کابل بیان کرد. به باور آقای منگل، همین کشورها که وی نام از آنها نبرد تلاش می ورزند تا میان اقوام افغانستان تفرقه افغانی کنند. مداخله کشورهای همسایه در امور افغانستان با چشم سفیدی و بربریت نه تنها که کم نشده، بلکه با گذشت هر روز یاد می شود و تحریک بیگانگان در میان اقوام قبایل و بزرگان قومی افغانستان نفاق و شقاق دامن زده می شود. آقای منگل همچنان گفت که در چنین یک وضعیت نیاز است تا اقوام افغانستان اتحاد و هماهنگیشان را حفظ کنند. در نشست روز جمعه شورای مردمی زون جنوب شرق کشور، نمایندگان از ولایات خوست، پکتیا، پکتیکا، لوگر، میدانوردک، غزنی و کوچیان اشتراک داشتند. گل پادشاه مجیدی، یکی از نمایندگان ولایت پکتیا، در این نشست در ارتباط به مداخله پاکستان و ایران در امور افغانستان چنین گفت: من فکر می کنم که وقت آن فرا رسیده تا مردم افغانستان یک دست شوند و به خصوص برای جلوگیری از مداخله پاکستان و ایران اقدام کنند، نه اینکه در برابر آنها مبارزه رو در رو کنیم، بلکه باید حرکات مدنی را شروع کنیم تا بتوانیم مردم جهان را از مداخلات و جنایات آنها با خبر بسازیم. این حرف در حال مطرح می شود که پس از افزایش حملات خونین انفجاری و انتحاری در کابل که به گفته ریاست عمومی امنیت ملی تمامی آنها از سوی نظامیان پاکستانی سازماندهی شده بود، رابط افغانستان با پاکستان تا حد بسردی گرایید. غلام فاروق وردک که به نمایندگی از مردم ولایت میدان وردک صحبت می کرد گفت که مردم افغانستان به خاطر با مشکلات جدی روبرو شده اند که به باور وی کشورهای همسایه همواره در میان افغانها به اتفاقی را دامن زده است. بزرگی ما در وحدت ما است. در 40 سال گذشته در چند جای تقسیم شدیم. پاکستان 7 تنظیم برای ما ساخت، ایران 8 تنظیم، 2 اتحاد جماهیر شوروی و 4 دیگر هم جمهوری چین برای ما ساخت. نتیجه اش این است که در 4 دهه گذشته مردم ما از کدام مشقات میگذرند که خود ما میبینیم و خدای ما. اکثر سخنرانان نشست اعضای شورای مردمی زون جنوب شرق افغانستان از حکومت خواستند تا در خصوص خط خونریزی، مصالحه با مخالفین مسلح و تشخیص دوست و دشمنش از نظریات بزرگان اقوام استفاده کند. در این حال اکرم خپلواک، مشاور سیاسی رئیس جمهور، گفت که حکومت مصمم است تا در تمامی تصامیم ملی با مردم مشورت کند و آنان را در جریان قرار دهد. وی در رابطه با موضع‌گیری اخیر حکومت در قبال پاکستان که گفته می شود این کشور در بیشتر مشکلات افغانستان دست دارد چنین گفت: تصامیم اخیر که درباره پاکستان و صلح اتخاذ شده به اساس همان تقاضاهای شما است که از 10 سال به این سو در جرگه‌های مختلف و مصاحبه ها از حکومت درخواست آن را داشتید. هر تغییری که در این بخش به میان آید مردم کاملا در جریان قرار داده می شوند و هیچ فیصله خلاف اساسات اسلامی و عنعنات ملی، خلاف قانون اساسی و منافع ملی اتخاذ نمی گردد. در این ارتباط روز جمعه برخی از فعالان جامعه مدنی و مردم عام در مسجد عیدگاه تجمع کرده و یک نشست مشورتی اضطراری را در ارتباط به وضع امنیتی کشور برا انداختند. روز پنجشنبه نیز اعضای شورای علمای کابل در عکس‌العمل به افزایش حملات در کشور به خصوص کابل فتوای جهاد را علیه پاکستان صادر کردند. به تازگی رئیس جمهور اشرف غنی در دیدار با برخی از اعضای شورای سراسری علمای کشور گفت که در شرایط کنونی نیاز است تا دولت و علما در یک صف قرار گرفته و جلب بغاوت و فتواهای غیر اسلامی مخالفین در برابر حکومت مشروع افغانستان را بگیرند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
به دنبال عملیات نظامی شمشیر هفت، عملیات دیگر تحت نام الماس دیروز در مربوطات ولسوالی قیصار ولایت فاریاب آغاز شد. عبدالستار بارز سرپرست ولایت فاریاب میگوید تا حال شورشیان از 50 قریه ولسوالی قیصار بیرون رانده شدند. در مصاحبه ای که ساعت پیش با آقای بارز داشتم، نخست از وی در مورد عملیات الماس و وضعیت فعلی فاریاب پرسیدم.
امروز عملیات در ولسوالی قیصار تحت رهبری اردوی ملی که در رأس از او جنرال شیرینشاه کوهرآبادی، تصفیه پلیس، امنیت ملی، قطعات قضایی مردمی، نظم عامه و سایر قطعات خاص وزارت محترم دفاع و کماندو و قوای هوایی اشتراک داشت که در نتیجه 50 قریه بزرگ از ولسوالی قیصار از موجودیت دشمن به کلی پاک شد که در نتیجه 24 طالب و شمول ازبکستانی ها، پاکستانی ها و چیچنی ها کشته شد و 12 اسیر هم نزد. فعلا جنگ و تسکیه در خوزکینتو و شاخ جیریان داره. در سایر ولسوالی های فاریاب بلد خداوند تعمیل از هیچ مشکلی وجود نداره، آرامی نسکی وجود داره.
پیش از عملیات الماس که دیروز شروع شد، یک عملیات دیگه بود به نام شمشیر هفت. چطور امکان پذیر نشد که در این عملیات بتانین که ولسوالی های آلمار و قیصار از وجود مخالفین مسلح دولت پاک کنین؟
او عملیات پیشین ولسوالی های آلمار هم در بر می گرفت، اما این عملیاتی که دیروز صورت گرفت مشخص در ولسوالی قیصار بود و این ادامه پیدا کرد تا گرماس و بالا مرداد.
بله، در گفتگوهایی که ما با مردم محلی داشتیم، با باشندگان داشتیم، اینا گفتن که در درگیری ها مردم محل بسیار زیاد متضرر شدن، هم برشان تلفات رسیده، هم شمار زیاد خانه های خود را ترک کردن.
مردم محل تلفات ندیدن به خاطر از این که دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصمم است و به تمام قطعات قوای مسلح دولت جمهوری اسلامی افغانستان هدایت دادن دامهای بسیار شمرده شده در هر محل برمیدارند، به خاطر ایمنیسته که تا مردم محل خدا نخواسته پذیر نشه اینا از مردم محل سپر جور میکنن. روی ازی دلیل دولت با بسیار آرامش و سنجیده دام برمیداره در هر محل و فریق میره. شما خوفر آبایی داره که ما در محل در دو زندگی میکنیم، اما اوید از مثلان عزیز ما که خانه و کاشانی خود را ترک کرده دقیق است، از ترس دید که خدا نخواسته در جریان جنگ شهید یا زخمی باشن و قریه همجوان رسته که در اوید هم کمیته استقرار مقام ولایت و دفترهای بین‌المللی آمادگی های خاصی داره که ما بیش از 2000 فامیل هست که دیجا شده بود، مواد اولیه غذایی و غیر غذایی داشتن تحصیل کردیم و در جای مخصول امن تا زمانی که دوباره به خانهشان برمیگرده جای برشتایر.
عبدالستار باره سرپرست ولایت فاریاب بود که میگفت تا حال شورشان از 50 قریه ولسوالی قیصار بیرون رانده شدند. عملیات الماس در ولسوالی قیصار فاریاب تحت نظارت جنرال عبدالرشید دوستان، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان جریان دارد. ویدیو این عملیات و گفتگوی جنرال دوستم را میتونید در وبسایت رادیو آزادی ببینید. آدرس ما است azadiradio.com و azadiradio.org.
Israel has many friends and allies.
Human rights is the best. Human rights is the best.
Iran seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. مهاجرین افغان در جزیره کاس یونان در یک وضعیت خیلی نابسامان به سر میبرند. به گفته مسئولان کمیشنری عالی ملل متحد در یونان، از جمع 25,000 پناهجوی افغان حدود 1,000شان در این جزیره هستند که به یک نقطه تجمع مهاجران که راهی کشورهای اروپای غربی ان مبدل شده است. مصطفی صدیقی خبرنگار رادیو آزادی برای تهیه گزارش از وضعیت مهاجرین افغان به جزیره کاس در یونان رفته است. لحظات قبل در تماس تلفنی از وی پرسیدیم که چشم دیدش را از آنجا بگوید.
من همین لحظه در برابر یک ساختمان اینجا ایستاده هستم که مردم محل و مهاجران بهش میگن استادیوم. ده ها خانواده روی خیابان ها، اینها در یک وضعیت واقعا بد به سر میبرند. آنچه من میبینم اینجا کودکان، خردسالان، پیر و جوان، خانواده های سوری، افغان، پاکستانی و ایرانی در اطراف خیابان نزدیک به این استادیوم حضور دارند، شب و روزشان را اینجا سپری میکنند. اینجا خیمه هایی که از طرف UNHCR به ایشان داده شده باشه به چشم نمیخوره و اینها امو خیمه های موقت و محقره که دارند اینجا برپا کردند. هوا بسیار گرم است. این کودکان هم، جوان ها بعضشان در حال هستند که گویی ضعف هستند. اینجا در دو طرف این خیابان همه افتادند به دلیل این که این جزیره با ترکیه، مناطق از خاک ترکیه نزدیک هست و وقتی اینجا میرسن منتظر این هستند که ثبت نام شوند و وقت برگه ها و اوراقشان را گرفتن بعد میرن از طریق کشتی به آتن و در اونجا هم باید با سرنوشت مبهم روبرو شوند و معلوم نیست که آیا میتونند به کشور سومی بروند یا نه. اما بسیاری از پناهندگان افغان در اینجا نگران هستند، میگن که اصلا کسی به فکرشان نیست و چندین روز هست، تقریبا 10 تا 15 روز که اینها در روی خیابانها در وضع بد اینجا منتظر هستند.
همکار مصطفی صدیقی بود که از وضعیت مهاجرین افغان در جزیره کاس یونان گزارش می‌داد. این افغان‌ها در تلاش برای رسیدن به کشورهای اروپایی در یونان گیر ماندند. عملات هوایی آمریکا بر مواضع شورشیان در سوریه در حال افزایش یافته است که جنگجویان کرد پیشرفت‌هایی داشته و برخی مناطق را از نزد شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش دوباره تصرف کردند. آرش همایون جزئیات دارد.
حملات هوایی ایالات متحده آمریکا بر مواضع شورشیان گروه دولت اسلامی افزایش یافته است. اردوی امریکا از تاریخ 15 جولای تا آخر این ماه به طور اوسط روزانه 4,600,000 دلار امریکایی را برای بمباردمان و سایر مهمات نظامی مصرف کرده است. در حالی که قبل از 15 جون روزانه 2,300,000 دلار امریکایی بالای تجهیزات نظامی مصرف شده بود. بریدمن کال رنز، یک سخنگوی قماندانی مرکزی ایالات متحده امریکا می گوید در ماه جولای نسبت به ماه جون مصرف بمب‌ها و سایر مهمات 67% افزایش یافته است. یک مقام وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون که از افشای نامش خودداری کرده با آژانس خبری رویترز گفته است، از آغاز حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا در سال گذشته میلادی در سوریه تا اکنون، در نیمه دوم ماه جولای سال جاری میلادی حملات هوایی به بلندترین سطح آن بوده است. به گفته بریدمن کار رنز، قبلا در ماه سپتامبر سال گذشته میلادی نیز برای مدت 2 هفته مصارف حملات هوایی و تجهیزات اردوی آمریکا افزایش یافته بود. به نوشته آژانس خبری رویترز، حملات هوایی آمریکا بر مواضع شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه در حال افزایش یافته است که جنگجویان کرد برخی مناطق را از نزد این گروه دوباره تصرف کردند. جنگجویان کرد بر مناطق نزدیک به سرحدات ترکیه سلطه‌شان را قائم کرده و به مناطق زیاد تحت تسلط شورشیان گروه دولت اسلامی نیز داخل شدند. در عین حال نیروهای امنیتی عراق برای تصرف دوباره شهر رمادی مرکز ولایت انبار این کشور نیز آمادگی را آغاز کردند. مقامات امنیتی و تحلیلگران میگویند افزایش حملات هوایی آمریکا بر حلی مواضع شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش نشان دهنده روابط نیک نیروهای آمریکایی با جنگجویان محلی است که بر ضد این گروه میجنگند. جنگجویان محلی اهداف را تثبیت نموده بعد خواستار حملات هوایی آمریکا میشوند. ارقام نشر شده توسط پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا که در هفته گذشته نشر شد نشان می‌دهد که از 8 آگوست تا ختم ماه جولای سال جاری میدادی در جنگ علیه گروه دولت اسلامی یا داعش که بخش‌های زیاد سوریه و عراق را اشغال کردند حدود 3.5 میلیارد دلار مصرف شده است.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه‌های امروزی. رادیو آزادی را میتونید از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته بشنوید. فرشته نگاست ما تشکری میکنم از امرایتان. فردا دوباره در خدمتتان حاضر میشیم. اکنون به برنامه‌های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدید. خدا نگهدار.